درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د علی مهربانه را پس پسې نامه سلامونه او نیکی هیلې میمونې درنو او قدر منو زده کوونکو هیلې ده چې روغ او جوړ اوسي او وخت به مو ښه تیر شي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست تاسو ټولو ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن هم د صرف تر اخرنۍ شي بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د پزړه پورې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان وپیژنو، د چې اریان د کوم ښار کې د کوم ښار اوسیدونکي او په کوم ځای کې سیدل کوم ځای راغلی و، د دې د ژوند د دې د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15 او 14 پاڼه ده ستاسو په کتاب کې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري، د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلی. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریان دی. آیا آریان پیژنی؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوی دی. آریان چې و هغو خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغوی خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د ښو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغو د لومړنی تنظیمو په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوي او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړنی تنظیمو په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې اشکار دي، هغه دا دي چې آریان د سیر دریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنی دوی په د سیر دریا او امو سیند څخه سموش په خوانی بوختی یا اوسنۍ چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي، دا شرط راخلل. په لومړی ځل د آریانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچنی او چوپانی ژوند درلود. یعنی په لومړی سرونه کې د دوی ژوند ډیر ساده او کوچنی او د چوپانی ژوند درلود، خو کله چې دوی بوختی شهر ته رسیږي یا اوسنۍ بلخ ته رسیږي، هلته خپل ژوند پیلوي، هلته مشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي، یعنی شهري ژوند پیلوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یوه کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنیو څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل اوسېدو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله، یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معموله دي او کارول کېږي. آریانو به د خپلو اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمې ته به یې آریانا ویجا یا آریانا ویرشو ویل. یعنی په هغو سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به یې آریانا ویجا یا آریانا ویرشو ویل، چې دغه د ویرشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډېر پخوانی لغات چې د آریان به هغه د خپلو اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوسمهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. آریانو په بلخ کې د لومړۍ آریایي مدینت بنسټ کیښود. یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل، دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د آریایي مدینت بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا پخوانی بوختی آثار او پاتې شونې اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. آریانو بلخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچني او چوپانی ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهدو او آثارو څخه څرګندیږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغوني سیمه کې چې هغه طالب برزو نومېده، د لرغون پیژندونکو په واسطه وموندل سوی. یعنی داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچني ژوند درلود. د دغه لرغونو آثار او شواهد څخه یوه هم یوه مجسمه وه، چې هغه مجسمه نیمه تنهی چې وه هغه د انسان ډول په ډول جوړه سوې وه، او نیمه تنهی بیا د حیوان په ډول جوړه سوې وه. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړ شوې وه، چې کیومرس پاچا د آریایانو یو ډیر ځواکمن ټولواکی وو. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې آریایانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچني او چوپانی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي په بختي ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي او دوی بیا هغه د کرهن او کم سروي روزل د سروي روزل د هغو د ساتلو ترڅنګ بیا دوی کرهنې او بڼوالي باندې لاس هم پوري کوي. دوی هغه مهال بیا ډول ډول ګلونه کوي، میوه لرونکي ونې کښېنولې، د خوشي په محفلونو کې به په دې کې به دغه شیان ډېر رواج و چې د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې به ښځې، نارینه، ځوانان، سپینږیري او زاړه خلک به د جشن محفلونه به یې نیول. یعنی په جشنونو او محفلونو سره به یې دغه ورځې لمانځلې. ساز و سرود به په دې کې ډېر وه. دوی به اتنونه کول په دغه خپلو محفلونو کې چې د دوی هغه ډېر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومېده، چې په جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزه لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د آریایانو لیږد یا مهاجرت ته. دا چې آریایان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي، د آریایانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادېږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډېر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د آریایانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعاتو اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې دا کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي چې دغه آریایانو د مدنیت په هکله، د دوی د سیاسي ژوند په هکله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د آریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي. یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د آریایانو شمیر ډیر سو، نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي. کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې آریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو، نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د آریایانو یو شمیر ډلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمنو ته او د هندوکش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل. د آریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه آریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د آریایانو د لیږد یا مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره وو چې موږ د آریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. آریایان مو وپېژندل چې آریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی وو. دا مو وویل آریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوي وو. یعنې دا خبره منل سوي وه چې 2500 کاله مخکې آریایان افغانستان ته راغلي وو. او آریایان چې وه هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې آریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې آریایانو د ژوند هغه لومړني مهال کې دوی ډېر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رسېږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڼوالي باندې لاس پوري کوي. دا مو ویل چې آریایانو کورنۍ چې و هغه ډېر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د خپلې کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولاوي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نمونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریایانا ویجا یا آریایانا ورشو ویل. دوی د اریایی مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختی ښار کې میشت کیږي نو دوی د اریایی مدنیت بنسټ ایښدي، بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړي، یعنی د بلخ ښار جوړوي، په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې دپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخوانی اثر په د بلخ په ښار کې لیدل کیږي. که چیرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو نو موږ د هغه ډیر جګ دیوالونه، برجونه او داسې ډیر پخوانی اثر چې د اریایي مدنیت څخه راپاتې دي موږ په بلخ ښار کې لیدلی سو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د اریایانو د محفلونو اړوند و چې دوی کله چې په بوختی ښار ته رسیږي نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي، دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکې ونې کښېنوي، د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول، د نوي کال په لومړۍ ورځو کې که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیرې و، دوی به د جشن محفلونه نیول، ساز او سرود به د دوی په محفلونو کې اتنونه به کېدل. هغه د اریایانو ډېر مشهور جشن چې و هغه موږ وویل چې سمانه نومېدی، چې په دغه جشن کې به د اس ځغلول ډېر رواج و، ځوانانو به اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشي او نیزې لوبې به یې ډېرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې دا هر څه ډېر رواج و. د مو د اریایانو د لیږد مهاجرت ویل دا چې اریایان څه ډول لیږدول کیږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د اریایانو د ژوندانه او مدنیت په هکله موږ ویل چې د څلورو ویدي کتابونو څخه معلومات لاسته راغلي دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي او تر اوسه هم تاریخ پوهان د دغه د اریایانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي د دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلیږي چې کله دوی د بلخ یا بوختی ښار کې د دوی شمیر ډیریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي، دوی مجبوره کیږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمیر اریایي ډلې چې و هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسیږي. د اریایانو نورې ډلې چې بیا هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کیږي چې دوی لومړی ایران ته ځي، د هغه څخه وروسته بیا ترکیې او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. او هغه اریایان چې هم هلته په بوختی ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د اریایانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستي د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړئ، د ځان سره یې زده کړئ، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څېر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. اول دا چې اریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د اریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د اریایانو مهاجرت په اړه څه پوهېږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کیږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم سته. تاسو کولای سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د تعالی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونی که هلی میومنی درنو زکونکو هلی دا چیروغ او جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرغلاست وایم. هلی دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خیره نشي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنو راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیانې چې هغه په افغانستان کې واکمني درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویانو او عباسیانو د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنې په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنې دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمني چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمني بیا په 400 هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د غلو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر او بلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس وو چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و. د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت سوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوه یې کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار یې خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنی پیړۍ کې دغه پراخ هوا چې وو لا هم د ګپتا د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او دغه لړۍ واکمنان د هندستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنی پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډېر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډېره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1211 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې وه دوی په اصل کې افغانان وه. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني را استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوي پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه زیږدیز پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 13مه زیږدیز پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکیل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتلې چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي او خپل کالیلند کې بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځینې نور یې هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوی پیړۍ کې چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه وه د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلود او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر د دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلود او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمنۍ وکړه چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې هغه په کروندګر و او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کړل. د دغه متونه سره سره بیا چې دغه طبقه ډیره بیا وسوه د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه، هغه د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزګي پرې شوډلې یا خرڅولې چې د شو ځمکو د لستر وړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې وه هغه واکمنۍ درلوده. یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې وکلک نه برابرۍ واکمنه و، یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعات کېدل، بیا عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډیر شو هغه مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټه طبقه خلکو باندې به بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلې و. کروندګر در بابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو و او ډیره لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل. نو د همدې عمل ویلې سوچې د ټولنې هغه ټیټه طبقه حالات و هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاو بیا د منځنی پیړۍ دوره دومره روشانه نه و. په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و، یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلود، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي شونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او ذاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي و، ټیټه طبقه او لوړه طبقه و. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یو دی چې د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنگي ځواک رامنځته کړ، چې دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا و هغه ګول یا نننۍ فرانسا و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ساسي د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هیله د چنر ورځ هم د لوست خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی وکمنې پټنګش کې د امیر عبدالرحمن خان ونده ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی وکمنې پټنګش کې څه ونده درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسیان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو،
د همغه ویناو چې انګلیسیانو ته ویلی و. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهی اعلان وکړ د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیری پر افغانستان باندې ډیری ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی و. نو اقتصادي وضع هم ناسمه وه او دولتي خزانه هم تشې وې. د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې هم زیانمنې.